Κύριε Αναστογιώργη, σας αναλύσω μια δεβάση της Αμερικής Αντιβεβαιωτικής Διοργάνωσης και την εξέλιξη του Ισραήλ να έχει καθαρίσει τα σχολεία και τα προστατεύει να χάρη τη λέμε μα. Κύριε Μένε, μου κύριε Γιώργη, ο Ντουάμε, το κύριε Χάζαβα, το Μπαριαλίσι. معرفی کړی دي او څنګه لړۍ روانه ده او څنګه تاسو سره همیشه په دغه خپرونه کې کچا لږ کار کړی کچا ډېر کار کړی خو دغه ټول شاعران لیکوالان هنرمندان دغه د ژبې خدمتګاران موږ تاسو سره وخت تر وخته معرفي کړی دي خو د بده مرغه چې کله داسې د کرونا وایرس دغه وبا خوره شي ده نو ستاسو ټلیفونونه موږ نه شو اخیستی خو تاسو زموږ پروګرامونه هماغه شان په خپل ټایم باندې په خپل وخت باندې اوري خو تاسو زموږ خپرونې اوس هم د د ډیو ریډیو د لارې تر څنګ د فیسبوک د لارې هم زموږ دا خپرونې تاسو د پاڼې نه هم هلته کتی شي اورېدی شي لیدی شي خو ټلیفون تاسو نه شو اخیستی نو همیشه همیش په شان هم تاسو په خدمت کې حاضر یو پښتانه ستوري محفل سره او په یو محفل کې یو درو خوږ مېلمه سره نو نن څه چې کوم مېلمه دی یو ډېر کار یې کړی ډېر کتابونه لیکلي په نظم او نثر په دواړو کې خپل پوره وس کړی دی هغوی سره به خبرې کړو د هغې په دغه تخلیقات او ادبی خدمات باندې مدیر په درناوی او په مینا په پروګرام کې ورته هر کله وي جعفر خان جعفر سے په خیر راغلی ستوري مې
ډیر مننه تاسو او تاسو ټول ټیم مننه کوم او ټول افغانانو مینوال ته سلام کوم
وعلیکم السلام ډیر مننه ډیر خوشاله جعفر خان سے چې سر پروګرام کې نو دا همیش په شان موږ خپل د خپل پروګرام شروع د خپل پروګرام د مینما د تعارف نه کو نو کته څنګه ورځون کو سره خپل ځان معرفي کی چې د خیبر پښتونخوا کې سیمې سره تعلق لري کله کوم ځای پیدا شوی څومره تحصیلات مو سر سره کړی دي او څنګه مو ادبي هلې ځلې شروع کړي سبا سم مسؤلیت لري کدا لنډ شان تعارف کې نو ورځون کی به خبر شي نو مینما د کوم ځای سره تعلق لري او څه کوي
جی زه د باجول سره تعلق لرم او جعفر خان مینوم دی او د شعر او ادب تقریبا چې د بحث سینما شاعري شروع کړی دا د زیات کار می پټه تر باندې کړی دی تاریخ هم لیکم کتابونه هم چاپ شوي دي او د څه په مختلفو لغو کې می برخه ما غوښتي دي د باجول پښتو ادبي ټولنې بنیاد په 85 کې شعر دا غي نه مخکې په باجول کې تنظیم نو
نظم و نثر دواړو کې مو کار کړی خجی بخنه غواړم نو نظم و نثر لیکي یو بل تاسو چې تاسو په پنځه تیا کې خپل ادبي ټولنه د باجوړ کې ادبي ټولنه مشر کړی دا دغه ادبي ټولنې هلې ځلې په خپل بدن هم معلومات ترلاسه کوو خو تاسو پورې دغه چې دغه وخت نه لکه تقریبا د شپینه د شکاله کې چې تاسو ادبي هلې ځلې مو شروع کړې دي یا لیکلو مو شروع لیک سره مو علاقه شروع شوې ده خو د لیک هغه کوم وجوهات چې د شاعرانه هغه تخلیقي هغه سفر مو شروع شو اکثر د دې خلک مختلف وجوهات یادي خو تاسو د شعر یا د لیکلو محرک سو
جی زه بنیادی تور مشاورې ما ما با مشاور د شاعرۍ نه مخکې ما مشاورۍ کوله ټول په د سکول دور کې ما دا نقشې جوړولې هغه نه پخ کې چې زما رورو هغه زین در کې دونه بیا تصویرونه ما شروع کړل دا اوس ما مشاوري کولې سم خو بیا یو مذهبي کتاب ما کتل کتاب کې ما دا وکتل چې را الله پاک به ورس په قیامت باندې په خپل سزا مشاور ورکړي په دې نه د مشاورې نه زما بیا د پټ پیدا شو هغه استفامې ته وکړل په ما کې هغه د مصورانه هغه رنگونه او هغه خیالونه دلنه زه څنګه ما نو هغه په ما کې دنه پراتو زه به مجبوره کېدلم کله چې بیا عبدالرشید خان رشید زمونږ د باجوړ یو ډېر ښه شاعر تیر شوی دی او د هغه کلامونه مشهور دي نو کله چې هغه لاسو ګریوان کتاب چاپ کړو ما ته پته ولګېدله چې شاعري مستره ځکه چې دا هغه کتابو په باجوړ کې یو انقلاب غونډه پیدا کړو هغه وخت کې نوابیزم و او خانیزم نو عبدالرشید خان رشید دا کتابو دغه نوابیزم او دغه سیستم خلاف نو دلته په باجوړ شو خلاف پیدا شول چې رشید کتاب چاپ کړی دی او خانانو مخالف دی او د نوابانو مخالف دی نو دج کله دا خلاف پیدا شول او دا شور جوړ شو نو زما ذهن تراله چې او شاعری خو مشته دی نو د هغې نه ما شاعری شروع کړله نو زه دا ګڼم چې زما د دغه لومبۍ پایا عبدالرشید خان رشید دغه لاس او ګریوان کتاب و چې د شاعرۍ طرف ته مایل کړم.
مطلب بنیادی طور پر تاسو وایي تخلیکار خو تاسو وایي خو ماول د رنګونو تخلیکار بیا د لفظونو تخلیکار شي خو دغه کوم تصویران چې تاسو جوړ کړي کوم مصورې دا خو یو ډېر ښکلی هغه د رنګونو شاعري ده هغه چې ده نو د تصویرونو شاعري ده هغه په مختلف رنګونو ژبه ده چې هغې په ذریعه تاسو د خپل زړه خبره کوي هر یو تصویر کې خپل یو یو پیغام یو مقصد یي چېرته اور لمبی دي نو هغه ښودلی کېږي چېرته ښکلا ښودلی کېږي هغې کې هم هغه ټول همدغه شاعرانه رنګونه چې ته وګورو تاته بالکل یو تخلیکار هغه د زړه هغه آواز درته ښکاري چې په هغه تصویر کې هم هغه پیغام خلکو ته ښکاري نو هغه څونه مشکویري مو چې کړې تصویرانو هغه مو ځان سره ساتلي که هغه مو لرې که دغه مو کړ
تصویرونه کې جوړول خپل خیال اوس ما لفظونو ته راوړول هغه یو شعر چې هیڅ اثر په کلی پرې ما ته اوس هم ځان ښکاري چې زه کله په شاعرۍ کې ما ته هغه لفظونه هغه رنګونه هغه تصویرونه لیده شي خو ما شاعري هم هغه دغه مذهبي کتاب زما د مصورۍ نه داسې نفرت پیدا کړو خو ما مصورۍ مې لفظونه رنګونه ما لفظونو ته راواړول نور هیڅ فرق پکې نه دی پرېوتی.
نو مصوري او شاعري لکه ما بالکل تاسو ته خبرو کوم چې ما احساس چې کوم تاسو دې سپه حق لبې تاسو تخلیق باندې مجبور کولې ناغت مخکې به تاسو پر رنگونو کې ښکارا کولو او سی په لفظونو کې ښکارا کوي شاعري هم په پښتنه ټولنه کې نخ ګڼ لیکيږي دې د وخت پورې خلکو به دا شاعري هم پټه ساتل لیکل به پټه د خپل کور مشرانو نه د خپل بندیان نه ځکه چې دا خلکو مشرانو دا خنه ګڼل په هغه دور کې چې لکه نن موږ شل دې ښکاله مخکې خبرو کو سو خیر دې شاعرانو دې هر وخت تپز کې دایو خدای صلاحیت دی خو هغه ټیم سره دا هم لکه نه دا خنه ګڼل کې دا اوس هم ډېر خلک دا سوچ لري چې شاعري ټیکس شنه دی کنه لکه ما هغه مصوري او دا یو رنگ لري نو دا چې ته دا شي دې څو څه ته نه مخ شوی بیا دې مصوري نه پس
جی هغه خو په څه خبره ټیک ده چې په هغه وخت به په چا شاعرین کوله نو پټه به کوله د مشرانو نه پټه کوله بد به ځنه لکه دا خو دا هغه ولدا و چې هغه ولسی شاعر و ولسی شاعری و نو دا شاعر به بیرته مجلسی مو دا شاعر به بیرته پنکار مو ته دې شاعر به بیرته خپل شاعری په غم به خادو کې په ودونو سنتونو کې دا خپل بیرته د سازونو د تمبل او د دکړو باجو سره بیرته ویلا لکه زما ته ایجنسی کې زما په علاقه کې کوم په خوانی شاعران تیر شوی دي او هغه ټول بیرته وسه پنکارانو مو هغه به आवाज هم کاوه نو په دې وجه باندې د مشرانو بد غنل او دي څوک چې شاعر وو نو هغه به د مشرانو پټه کوله مجلسونه به پټ کول اوس لیکن شاعری ادب تر را لیک لوس تر را اوس واړه واړه ماشومان او هغه چې کوم شاعری کوي نو د مشرانو مو خوکیږي ځکه چې هغه ادبی نه پلونه کوي او تاریخي کوي تاریخي ورته نه مانځي نو په دې باندې وته مشران دا د مر کوي او هغه مې په دې ته ناشې نو هغه شاعری دې کې دا فرق چې هغه ولسی شاعری و ام مجلس دې ته شاعران فنکارانو او مجلسیان مو په زمنګ په پښتنه ټولنه کې کوم فنکار ارتم نه خو وخت یې خو خلک یې هغه دغه تور نه پات کوي چې را لکه په دغه نظر وته نه ګوري کنه
فنه خو هغه فنکار مې خو هغه وته یو سپکار وته کوي خلک پښتنو دی او تاسو خو جعفر خان چې خپل کښینه تاسو غو مستویر خو یو ډیر دا خو یو ډیر لیست لایې ته زم دا خو خو څنګه چې شاعری او دا یو خدای صلاحی دی دا هر یو فن چې دی هر یو تخلیکاری چې دا د الله طرف دی انسان خپل ایګین دغه په وینه کې شامل یو پیدا شوی داسي خو لکه تاسو صرف په دې کې لکه مستویر یا خپل تصویر یا خپل تخلیقونه صرف دی وجه باندې ځای کې تاسو دا یو ټیک خبر نه کړی اسلامي نقطه نظر سره خو شاعری په حق لسوي چې شاعری دا سم سنت دی ورته لیک شاعری په حق لسوي چې ګنده هم مذهب کې چې مذهب کوم مذهبي علمان یا مولیان چې نو غیبی ته په کوم نظر ګوري هغه خو شاعری ټیک نه ګڼي کنه په دې حق لسوي دی اکري
نو جی کبا شاعری چې هغه مانو ته په دغه نظر ګوري نو هغه شاعری ته خو منګ هم ګورو ځکه چې هغه یو بې بنیاده شاعری کما لکه چې شاعر د قام سترګې دی او د وخت ترجمان دی نو د وخت ترجمانی او د قام سترګې چې نو هغه بیا د حالاتو د خپل چاپیر چا عکاسی کوي چې د خپل چاپیر شل عکاسی کوي او د قوم ته او لسته وړاندې کوي د خامیانې غلطیانې دا ښیي نو هغه شاعری خو لکه د عبادت ګڼلی شي ځکه چې قلم دی او په قلم باندې خو الله تعالی قسم خوړلی دی نو ته چې قلم خپل تقدس او حق ادا کړې او په صحیح دغه باندې ادا کړې نو هغې ته خو بیا لکه تا ته قام ته ودم ورکوي او تا ته هم پیدا درکوي نو ته چې بې بنیاده شاعري کوې او د هغې تا ته بیا څه نېر ته خپل مقصد معلومي نه پې بل پویه کولی شي نو هغه خو لکه څوک ښه نه ګڼي کو ډېر هم دغه شي نو ستا تخپل هغه منزل نه معلومه ستا د پکې د ولس ترجمانی نه ستا پکې د حالاتو نه نو هغه خو بالکل کو علیمان نو هغه ته خو بیا د ولس په ښه نظر باندې نه ګوري چېره دې کې لکه سستر یې نه لکه څنګه چې اوس موږ ولسي شاعري وختي یاده کړله نو ولسي شاعري که اوس موږ هغه وخت والو نو هېڅ دغه نه وو خو دغه حالاتو دغه کلی ولسه او دغه چاپیر چل هغه کاچی به پکې پکې ونه په خلکو به خوږم لګېدله او ښه به هم پرې لګېدله نو داسې شاعري چې نو هغه ته خو موږ هم پخپله باندې ښه نه ګورو چې بې بنیاده شاعري او څه پکې وي نه نو په دې وجه باندې چې کوم دغه نو او د حالات دغه نو زه انشاءالله تعالی چې شاعران نور هم شته زه په خپله شاعري باندې ښه مطمئن یم چې ما د وخت د ضرورت نه او دغه نه غیر شاعري داسې نه ده کړې کنه چې په هغه کې زه یا ماته څه نه ښکاري او یا
نه نه تاسو بشری خپل جعفر خان څخه تاسو بشری ټیکلی شهره نه همیشه لکه چې چې تاسو د سترګي د ولس په ټوله نه کې کوم خامې روانې دي چې عام خلک نه ویني کمی د سر نه انصاف روانې وي کوم طبقاتي نظام دی په دغه ټوله نه کې نو شهران همیشه پاغي باندې لکه هغه خپکیږي هغه احساسیږي هغه نور عام خلکو په نسبت شاعر چې نو خلک وي چې شاعر اب نارمل وي دا د خلکو عام خلکو نه لګي اب نارمل وي ځکه چې اب نارمل چې یو عام کس چې نو هغه هغه څه نه ویني هغه نشي محسوسولی کوم چې یو شاعر دا ځکه ورته د ټولنې درېیم سترګه ورته وایي چې هغه هغه څه ویني کوم چې نه بل کس نه شي لیدی خو د تاسو به د ولسي ادب خبره وکړه د ولسي شاعرۍ خبره وکړه خو نن سبا ګور تاسو هم ډېر وخت په ادبي دنیا کې تېر کړی تقریبا دېرش پنځه دېرش کاله به شي په دغه میدان کې په دغه سفر کې نو ولسي شاعري اوس لګیا ده د ټولنې نه د ادب نه اوزي لګیا ده اوس شاعران ادیبان ولسي ادب ته دونه پاملرنه نه کوي حالانکه شاعري همیشه د ولس لپاره کیږي نو څه وجوهات دي چې اوسني شاعران ولسي ادب هغه شان لیکنه پینه کې په خپل کتابونو کې نه شاملې څه وجه چې دا رورو ختمي لګیا دي
نو چې دا هغه وجه ده چې د ولسي شاعري ته پام لرنه اوس په دې ځکه خو زمنګ شاعرانو ته اوس دا ولس په نظر نه کې څنګه چې ولسي شاعران او ولس په خوښول لکه دا زبرتا ته یو مثال دا وړاندې کوم چې د لیلا مجنون په شان داستانو اړول په داستانونو کې شته نه خو چې کله چې د لیلا مجنون داستان ټول ورځو دغه کیږي دا نشر کیږي او غږیږي نو د په موږ باندې اثر نه کوي د هغې وجه داره چې د لیلا مجنون په داستان کې څه شی دي نو دا په موږ ولس کې په پښتنه ټولنه کې نشته د موږ د پښتنې ټولنې کې چې د یوسف خان شیربانو په داستان کې څه دي دا په موږ کې شته دي د ادم خان درخانی په داستان کې سړي دا په من کې شته د مومن خان شیرینی په داستان کې سړي دا په من کې شته په من باندې هغه دا داستانونه د یوسف خان شربانو ادم خان درخانی دا اثر زکه کوي چې دا په من کې دنه نشته لري زمونږ په ټولنه کې شته زمونږ په ولس کې شته نو کوم یو شی چې ستا په ولس کې په تا کې په ټولنه کې دننه وي د سړي په زړه کې او په مزاج کې په فطرت کې نو هغه په سړي باندې اثر کوي
جعفر خان صاحب تاسو له خپل اړخ بدل کې دا واز ملک ماتي کې داسې زه کې لکه دا یو ځا خپل اړخ بدل کې چې دا واز سیګنل برابر شي
ما ته خپل سیګنل دی خپل ټیک
ته ها او اواز مو ماتي کې بیا کنه دا څنګه چې اواز مو صفا او دې شي خلک
دا مثلا خو د وخت نو
نو بالکل تاسو خبره ټیکو که خراب شي تاسو دغه لیکونه په حواله سره چینو شعر کی کتا سو کو نو سونه د شعر مو سونه کتابونه دغه دغه د ټکو مصوري مو چې کړی دی کوم سونه کتابونه چا به سونه دي کونه مکری په کم کم موضوعات کم را سم کم تر سم زیات ملان دي
دی ما خو ار الخبانی غصب ازمایي کړی دا خو زه زیات نثر دا کوم څه یې ماری دا کم کړی دا نثر زیات او یو زو درې کتابونه می چاپ تي چې یو د دینو د سپرلي ګلونه هم په نثر کې کوم شخصیت چې په دې سره لا خو کې تیر شوی دی یا په دې حالاتو کې په شهادت رسیدلې نو هغه می او هغه باندې چې ما کوم په رسالو کې په خبرونو کې کلمونه لیکلي نو هغه نه کتاب جوړ کړی دی یو د عبدالرشید خان رشید کتاب ما چاپ کړ دا او بل زما یو مرګره نو هغه د باجوړ یو ډیر د سماجی شخصیت تر سره د خدمتانه جامع او ډیری کارنامې شته نو هغه باندې هغه وفات ته پس هغه باندې ما د سره او څنګه سره په نوم باندې کتاب چاپ کو او نور کتابونه زمانہ چاپ او د نظم هم دي نثر هم دي افسانو هم دي کتاب نا چاپ شته نو ډرامه باندې کله کله شکار کوم کنه خو زیاته دغه زمانہ نثر ته زمانہ نظم ته ډیره کمه ده
او د نظم کتابونه په دې کې څومره دي لکه تاسو تقریبا وایئ چې اته نه کتابونه دي نو په دې کې د نظم څونه کتابونه او دې کې د نثر څو کتابونه دي
د نظم په دې کې دوه دي یو د دغه خو هغه کوم کمپوزینګ هم کړی ان شاء الله کله چې په نیمه سیمه کې بچاپ شي د لمبونه او وزونه دا نظم دي او لفظونه قلمونه او دا نظم دي ډېر د سنگارونو دا مې غزل کنه غزل چې دغه هغه مې راغونډ کړی دي دا نمونه نه ولاړه کړی دا ناچا او د خپل دی غوټي افسانې دي او قلم لاسونه دا په زما په وحدت کې قلم چاپ کړو د قلم قلم لاسونه په نوم باندې نو هغه قلم نه میرا هون کړی دي نو هغه په نوم باندې هر کارونه چې ان شاء الله تعالی سي په ژوند وفا وکړه چاپ پکما
ان شاء الله نو دا د لمبونه اوازونه دا خو داسې د کتاب نوم و داسې د دې څه لکه فلسفه د لمبونه اوازونه
نو دا په حالاتو باندې دي که نه نو هغه حالات باندې ټول کتاب دی د لمبونه اوازونه کوم چې د دې 2007 نه را دي خوا دا دلته په دې قبایلي سیمه باندې زیاته په زمونږ په پښتونخوا باندې دا کومه د شګردي او دغه تېره شوه نو د دې په حواله باندې ما چې کوم شاعري کړې ده نظمونه مې لیکلي دي او هغه ما راغون کړی دي نو دا هغه پرانا چې ما د لمبو نه وزن نه مولې شه
نو دا خو واقعي بالکل دام دغه کتاب ته د نوم ته وګورل ته اندازه وشي چې په دغه سیمه کې بس د لمبو نه څنګه وزن روزي کم ځای کې 14 نو شي او دا لمبي وي او دا ان څنګه وزن روزي کم د تکلیف وزن د خلق وزن د اهونه درونه چلګي جړاګانی نو واړو چې دغه کتاب نه څه دغه نظمون نه څه د نواړو که څه ته یاد وي هم پکې انتخاب کړي
جی دا د دا خو ما کوم دغه چې وکړه نو لکه رېدی را ټوکېدلی یم د ځان په
ځمکه
لکه رېدی را ټوکېدلی یم د ځان په ځمکه پایم د خپل وطن د وینو د باران په ځمکه لکه رېدی را ټوکېدلی یم د ځان په ځمکه پایم د خپل وطن د وینو د باران په ځمکه ورېږي سپین باران د تور پنجاب په تورو للمو وریږي سپین باران د تور پنجاب په تورو للمو پریوځي سره سره تندرونه د افغان په ځمکه او سپوږمۍ د مرګ تندر نیولې رڼا نه راپرېږدي سپوږمۍ د مرګ تندر نیولې رڼا نه راپرېږدي ماتېږي ستوري د پښتون وطن اسمان په ځمکه او لوبو له څنګه ماشومان کړم لوبو له څنګه ماشومان کړم د کوره بهر د جنگ خدایانو قبضه کړې هر میدان په ځمکه او اوره چې چاته د غریبو ولسونه چغې د اسمانونو خدای نیولې انسانان په ځمکه او تو وحشتونو توفانونه په وطن الوزي د یې نشو بلولې چراغان په ځمکه او وطن مې ټول د وحشتونو اپتونو ډک دی وطن مې ټول د وحشتونو اپتونو ډک دی د ناست ځای نشته د نومې مسلمان په
ځمکه
او میخانه تور طالب نیولې جومات سپین یهودي میخانه تور طالب نیولې جومات سپین یهودي مې قربان کولې شو او نه اذان په ځمکه
ډېر ښه
اسمان زرخیز دی د مینې د سپرلو جعفره خورانه غواړي یو څو ښکلي انسانان په
ځمکه ډېر ښه جعفر صاحب تاسو شاعري خو ډېره ډېر ښکلي رنګونه لري دا خو تاسو موږ دې پروګرام کې ځان تا تیار ساتي غزل او نظمونه نور هم درنه اورو ډېر ښه ډېر زبردست جعفر صاحب شاعري لکه دا څه تاسو وینې ګورې خو لکه شاعري همیشه لکه د یو ډېر نزاکت او یو ډېر لطافت او ډېر نرمګي او یو خوږ احساس او یو لطیف احساس نوم دی خو نن سبا شاعرۍ کې لکه دغه شان لکه د غم او د اقتصاد او د سیاستونو خبرې نو څومره حده پورې لکه دا د شاعرۍ هغه نازکې اوږې دغه قسمه بارونه څومره حده پورې برداشت کولی شي تاسو دغه اول ته په کوم نظر ګورئ
جین دا خو زما په خیال کې افلاطون وایي چې تاسو که د یو قوم شعور معلومول غواړئ نو د هغوی د شاعرانو سندرې او ترانې وګورئ نو د دې نه لنډه دا معلومېږي چې کوم شاعران به د قوم او د ولس ترجمان وي د هغې نه اخوا چې څوک کوم لکه زیات کتابونه شاعران دا شکایت کوي چې یاره د پښتو کتابونه څوک ګوري نه د پښتو څه د چا شوق نشته د پښتو په لیک لوس باندې پښتانه اوسه مینه نه لري دا بالکل دا خبرې ته زه نه ملګرتیا کوم او نه اوسه اتفاق کوم نه منمه د هغې وجه دا نه چې د پښتو په نوم باندې کتابونه چاپ کېږي خو د پښتو په کې هېڅ شی نه وي ګنې پښتو ته ولس هم تږی ناست دی خوښوي مو ګوري مو هغه که د فنکار په ژبه باندې او ګوره یو نظم یا یو غزل کوم چې فنکار وي نو هغه زیات چې کوم خوښۍ د ولس پکې ترجماني د ولس پکې پیغامي په میسج پکې پکې هغه خلک زیات خوښي کوم کتاب بلکې رسالې چې نو هغه کې صرف د پښتو په نوم باندې چاپ کیږي نو موږ د پښتو پکې خو چې کتاب او رساله ګورئ په هغه کې به د پښتو لکه ستا به پکې د خوراک مواد نه وي نو چې ستا پکې خوراک مواد نه وي نو چې هغه کې د ولس د خوراک مواد نه وي لکه او د سیاست د خوراک مواد نه وي نو هغه کتاب خامخا د شاعر ګلیم کوي په شاعر باندې به بوجمي تاوان بمي او هغه ته چاپ کول اړول ضرورت شته دی نه چې کله څه قوم له تشه ورکي څه پیدا ول ورکي څه په شاعرۍ کې له څه خوراک ورکي نو هغه دغه به تاتم څه ثمره راشي او ولس هم څه ثمره راشي سارم د قلم حق ادا شي د ژبې به هم ادا شي خلک به فخم کوي او زیاته به ومن شي
تاسو په خیال کې نن سبا څه قسم کتابونه په کار کې چاپ شي چې لکه خلک دې تر ځوان کول دې تر سره واوري ځکه چې باقي چې هغه کله اردو کتاب ګور دی انګلیش کتاب ګور دی بلې کتاب ګور دی پښتو کتاب ولې نه ګوري نو تاسو څه قسم مواد په کار دي کوم قسم موضوعات په کار چې هغه دې وخت اړتیا لري چې هغه کتابونه چاپ شي دا خلک خپل خپل ژبې ته خپل کتابونه ته دغه مخه شو دا کتابونه دغه یوزان په لاس کې همیشه د پښتو کتابي نو هغه کم ضرورت دی د وخت چې هغه کتابونه چاپ شي
نو من کوم مخکې ویل چې موږ مو چې ادب دی د پاره د ادب نه وي ادب دی د پاره د ژوند وي ډرامه دی د پاره د ډرامې نه وي ډرامه دی د پاره د ژوند وي شاعری دی هم د پاره د شاعری نه وي د ژوند وي نو چې د شاعری او ادب او دا د ژوند د پاره وي نو کدا نثری خو هم چې د استاد چاپیرچل اکاسی پکې پکې وي دا که افسانه وي نو چې د پاره د افسانې نه وي چې افسانه د پاره د ژوند وي که افسانې شکل ورکې نو لکه ګوس منګه د روس دغه والو نو مور کالم نو دا من چې کوم فوهان کتلې دي لوستلې دي نو هغه و چې پروس کې انقلاب دی ناول لوسته د مور په نوم باندې کوم ناول چاپ شوی دی نو شاعري ډیر لکه د شاعري په وجه باندې انقلاب راتلی شي دا کوم د پیغمبر اسلام زمانه ته لاړ شو د هغه سب هم شاعران وو دلته به چرته د يهودو د هغه یو ډله رااله او د هغه سب شاعرانو نو دلته به د پیغمبر اسلام سم شاعري به خپل جواب په شاعري کې ورکاوه شاعر د ژوند هغه اره د شاعر چې د تنظیم سنې د شاعر چې د کم ګون سنې نو هغه زمونږه وسو پښتونو تحریک پښتون تنظیم ولې بغیر د ناکام دی شاعر یو څوی سیاست بل څوی صحافت بل څوی نه دا به د یو بل شاعر چې څوی بس سیاست هم وي سیاست چې وي څوی دا به صحافت هم وي دا د یو بل په یو بل کې دننه هغه شامل دي د دوی اوازونه یو دي خو یو په لفظونو کې خپل د وطن هغه او ستونزې راونه غاړي او سیاست یې په تقریر کې کې صحافت یې په دغه کې کې په تحریر کې کې ادب یې په شاعرۍ کې کې نو دا چې ټول کله یو وي نو بیا هغه قوم هغه تنظیم او هغه معاشره ډیره زر صفه شوې ده زمونږ که اوس د حالات ته وګورو نو شاعر په یو ځای باندې لګې دی صحافت په بل ځای باندې لګې دی ادب په سیاست په بل ځای باندې لګې دی دوی په خپل منځ کې یو نه دي د دوی اوازا ور یو شو نو د دې نه ما د معاشرې نه ډیره په اسانه باندې لري کېدلی شي نو کله چې د دې د دې یو ځای کې دا بیل ولیدي چې دوی پوهیږي نه چې آیا زمونږ ضرورت څه دی زمونږ د ذمہواري څه ده موږ دې زمونږ له څه شی غواړي وخت حوالات نو نه ډېر کتابونه کتل غواړي چې یاره داسې حالات په اړه وخت راغلی دي خو هغه حالاتو یوه لار پیدا کړې ده یوه رڼا پیدا کړې ده یو رهبر یې پیدا کړی دی دا ولې نه پیدا کوي چې دلته ټول په بېلو بېلو لارو لګیا دي نو د یو بل اوازونو بد لګي او د یو بل اواز ته غوږ لګي خپل خپل اوازونه هر یو سړی د خپل خپل سټیډ نه لګي دی د خپل خپل تنظیم نه لګي دی د خپل خوښې هر او قوم او ولس په ځای باندې پرې کېده قوم یو تر څو ولس په بل ځای کې په ور کې ولاړ دی او سیاست او صحافت او ادب په بل لار باندې په خپل دغه کې خو محفوظ دی او ولس ته رسایي نه ورکې نه اواز ته دی نه داسې نظم شته دی نه داسې دغه شته دی چې صحافت شته دی چې آیا دا په دې باندې ولس ودرېده یو حق خبره وکړله نو دلته ولس خو لار ګوري یو په تیاره کې دی نو چې په تیاره کې پروت یو هر سره په تیاری دا اوس رڼا لږ رڼا پیدا شوله هر څه به کېدی شي په خبرو باندې کېدی شي اوس د قلم دور دی پخوا خو نه قلم دور و بس زبردستی وه توپک و جرګې وې اوس د قلم په قلم هم پوهېدی شي په سیاست هم پوهېدی شي صحافت هم میډیا هم شته دی چینل هم شته دی هر څه ډېر دي خو د هغې وجه دا ده چې دلته اوس څوک خپل ذمهواري چا ونه پېژندله که د صحافي نه تپوسو کې هغه د صحافت نه مې خبره چې دا څه لګی یم که د سیاست نه تپوسو کې هغه ځان له په یو دایره کې ګیر دی او دغه ادب خو بس دغه د شهرت په منارې ته ناست دی او یو خپل څه شی یو پیرخانه کې دننه دی یو خپل څه شی کوي یو یو میش کې یا په ځینمه میش باندې یو ټولنه یو او پروګرام مو ته بس هغه سار ته ختم شي ته کتابونه له وګورې نو کتابونه بیخي د کتونو دي چې دغه په دې وخت کې په سونو کتابونه چاپېږي خو یو کتاب د سره ونه و چې هغه قوم ته څه پیدا ورکړل او په هغه باندې قوم راغون شو نو لکه زمونږ به قسمتي او د دې خپلې دن نه پوهه سه دغه را چې د توسمن خپل پوهه په څه باندې ستاسو استعمال نه کړل چې آیا موږ سو تکه ول غواړی هم من څه کو زمنګ هڅه دي زمنګ دي مواري څه
بالکل نه مور څه خبرو کا او رب شي بیا تاسو لیکونه طرف ته او غبل اوردن کو ته بدام و چې خپل نیم پروگرام کا څه کوي ګرن خو ګوردن کو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی په فان سټوډیو مې خل دی نه هیڅ څه هم سر پروگرام کې نه مې مده جاس خان جعفر څه په باجوړ سره تعلق لري د باجوړ ګلو نتا سو همیشه دا اوردلې با جوړ د بهلې غلي شاعران ادیبان دغی سندري و هم اوریدلې او نو موږ سره پروګرام کې جعفر خان جعفر صاحب دی دغی تقریبا نه پر کتابونه چې چا په ناچا په کې پکې افسانې دي پکې کالم نګارم ده پکې شاعریم ده پکې چې نو کلیات هم دي په هر اړخ باندې دي کار کړی دی او ډراما باندې هم لګی دی تبازمای کې نو موږ سره منمد او غیر خبرې ترې کوو دای په ادبي هلو ځلو باندې دای په شعر او ادب باندې دغی دغه مصروفیات باندې نو تاسو ټلیفون نه شو چې به د مرغه کوم نو ورس عمله د هلي ځلې ټلیفون د لارې کته شو دي خو بیا هم تاسو په پښتانه سره پروګرام او ویلې کې یو مستر جعفر خان جعفر سره پروګرام دې کې جعفر خان جعفر سره افسانه تاسو هم لیکین افسانی رنگ مسته دی لکه دا غریوایتي افسانه دا کوم چې نو شروع نه یو خپل یو روایتي افسانی چوکاټ دی او سټایل یو مایګي کوي کنه نن سبا نه یو افسانو کوم د پښتو ادب کې نوی رجحانات چې کوم راغلي دي علامت په حواله سره لنډي افسانی علامتي افسانی هغه رنگ کې لیکل کوي
جی زما خو لکه ما مخکې ویل چې دا لکه افسانه د پاره د افسانې نه افسانه د پاره د ژوند نو زما افسانې ټول کم چې چا تر سل احمد دغه خینو افسانو کې زما غږی زما نثر هم دغه دی زما نظم هم دغه څنګه ټول لکه نظم لیکلې دی نو هغه مې د نثر نه نثر مې نظم کړی دی او افسانه مې لیکلې ده نو
نن سبا دا ډېر وړي افسانی راغلي دي کنه ادب کې شارټ ریس نه افسانه خاص هم وړوي خو لکه مخکې بیا مغه روایتي افسانه بیا هم ډېر وي خو دا نن سبا چې بالکل وړي افسانی دي چې لکه یو مقصد پکې وي یو پیغام پکې وي خو هغه د پاره سوې چې علامتي رنگ لري چې باندې بته کې ډېر غډي پونټې د نه یو رنگ لري یو شور رنگ لري هغه شورتیا ته به کوزيږي نو د افسانی هغه دغه چې کوم پښتو ادب کې دا نوې رجحان جدید افسانه چې ورته وي نو په دې په دغه جدید افسانه باندې هم لیکل کوي او دغه جدید افسانه لیکي کنه خپل کوم روایتي افسانه پښتو ادب کې روانې دي شروع په هغه انداز کې لیکل کوي افسانه مو هغه رنگ کې ده
نه جی زما افسانه دغه وړي دي او دغه علامتي افسانه دي بل دغه چې دلته وسو لکه په خوا به شاعرانو د چاربیت شاعرانو
او
د چاربیت ډیر به وګدوا لکه غونډه چې سبا وس هغه چاربیت رااله نظم کې شامل شولا یا یو غزل کې شامل شولا دا د اغری اغه ټول لرته په لکه وس شاعرانو لکه په خوا با سمندر او هغه سمندر کوزه کې را باندې شو
کوزه کې را باندې
شو اوس د څه افسانې په خوا کمی چې موږ زړې افسانې ګورو نو هغه ډیر وګځي وي لکه تارونو افسانې نه وي نو هغه چې بده وګړي نه لیکل نه هغه خلک پینې پويته دا هغه وجه دا و چې هغه خلک زیات لکه انپړ خلکو هغه د کتابو د دې سره دغه نو زیاتې په زبانی ویل کېدلې لکه اوس دا کم چې دا غاړه د داستانو مې دا د محبوبې داستانونو شو نو دا به من زبانی اوریدلې دا من په کتابونو کې نه دي کتلې کتابونه وروسته راووتل نو دا 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 به چې وګړه کیسه نه کوله چاته نه به پوهېدل نه هغه وخت به چې افسانه به دي په تیرو وختونو افسانه به چې وګړه نه وه دلته به سړی نه پوهېدو اوس اوس خلک لکه ادب ترالو لیک لوسو نو اوس چې په چاربیته کې کوم ټول ار تر بلو هغه اوس دې شاعرانو راواغستل هغه په یو د یو غزل په یو پنځو بیتونو کې شامل کړه
نو اکثر لکه زمنا کې دین دام غني چې سمندر کوزه کې بندول کنه نو هغه خبر ډیر راغوند شي ډیر مبهم شي لکه ابهام لري نو آیا یو عام ولس چې د ټولنې له هغه شان هغه مقام ته نه رسي تعلیمي حوالی سره شعوري تور باندې نو آیا د کل همیشه ولس ته پاره کېږي نو ولس په دغه علامتی رنگونو باندې دغه ژورتیا باندې دغه پیغام چې کومه کې دنه یو پټه خبره ایته بغیر رسیدې شي ځنې خلک وایي چې دا لکه د نوی رجحانات چې راغلي نو دا ادب ته ځان رسېږي لښتل کې لګیا دي کمیږي لګیا تاسو په دې کې لسه نظر لري چې واقع دي کې حقیقت څه دي لکه دغه ژورتیا ته عام ولس نشي رسېدې نو دې سبا دغه یو لښتل کې کم شي
جی نو مخ مخ خبر او کله شام ولس پوس پدی باندې پویږي خو چې دی ولس ته خو لګ د وخت د ضرورت یو سودا مخ د کی خو دلی شي نو دا سودا ک ګرانن د ولس او د ضرورت دا به اخلي دلته ولس په د مخفل ضرورت شه مخ ته نشو وړاندې نشو نو په دې وجه باندې هغه موږ د شاعر چې دی زو او ام دغه ځل راځو چې یاره د شاعر په اول پکار دې په اول ضرورتداري چې لیکه نو شاعر لدا پکار دي چې آی دا د سلی کما او دا د ولی کما او دا د سره پاره لیکما دا درې شینه چې مخه ته کې خو دلې شي نو دا به د شاعر د پاره دغه یو د ولس د پاره غټي چې دا د ولی لیکم دا د سلی کما او د چا د پاره لیکما نو دا درې مقصدونه چې د شاعر مخه ته کې خو دلې شي او شاعر په دې باندې کدا افسانه په دغه درې مقصدونو باندې ولیکي یک ډرامه لیکي یک غزل لیکي او کدی نظم لیکي او کو نثر لیکي نو په دا د ولس د پوهې د پاره باندې د ولس د ګټې د پاره باندې
ټیک جعفر خان صاحب لاشه باندې ورته دا څنګه تاسو لیکلی دا
جی دا خو لکه تقریبا ډیره زړه د یو نیم سال ما چې څونه تحقیق کړی دی نو د دې یو نیم سل کاله به د دې برابرېږي که نه خو دا ما دا څنګه ما لیکلی ده نو دا چې څنګه زړه وه نو دا همدغه شان وه خو په دې کښې ما ډېر لکه په هغه کښې به د غازي سیل صاحب شخصیت به راواخلم د رحمت شاه ساحل صاحب شخصیت به راواخلم چې د دوی په خپله باندې په لیکلو کښې هم راوستي دي په سریزو کښې هم راوستي دي او ما ته یې په خپله هم تپوسونه کړي دي چې هغه وایي چې دا مصرعیزه نه وه دا پېښور نه و دا لکه ساحل صاحب اوله زه ور کوم چې ساحل صاحب وایي چې یاره زه زمونږ د کلي په حجره کښې به زما په ماشوموالي کښې یو بوډا سپین ګیري د سیتار سه دا ویل او هغه به دغه باجول یاداوه دا زه پوهېږم چې د ریډیو پاکستان واکمنو د باجول په ځای دا پېښور ولې شامل کړو خو دلته اوس یو دا والا راځي چې ځینې سندرې په د وخت د ضرورت دي هغه کوم چې بنیادي ځایونه دي هتې لرې شوي دي او د وخت د ضرورت په کښې نور شامل شوي دي نو د هغې سه زه یو دوه دغه دا شاملومه چې دا د ټکر واقع به راوالو چې په ټکر جنګ دی ګولۍ ورېږي او ونې پاڼې رجوي نه نو دا خو مشهوره دغه ده چې یاره دا د ټکر په واقع سه دا لوبه جوړه شوې وه ولوسي کوه خو د هغې واقع نه پس دا دغه شوله چې په ټکر جنګ دی ګولۍ ورېږي خو چې کله په دره خیبر فلم کښې جوړېده او په هغه کښې په دره خیبر کښې په سړک جنګ و نو هغه د انګرېزانو سره په سړک باندې جنګ و نو دا د ټکر یې کښې لرې کړو نو هغوی په کښې په دره خیبر فلم کښې سړک شامل کړو چې په سړک جنګ دی ګولۍ ورېږي او ونی پانی رجوینه نو اوس موږ نه پویږو چې یاره د ریډیو پاکستان دا دغه د کم ضرورت مطابق دا دغه دغه کو دا
لاشه پیښور
باجول پلر کو پیښور یې پکې شامل کو نو دا زنځیري لوبه نه وه دا مصرعي نه وه دا همدغه شان زنځیري دا سندره وه نو د رحمت شاه ساحل دوه په دې کې دا یو کړی ما د ساحل صاحب خپل شامل کړی ده چې ساحل صاحب چې ما ته یوه کړی وه سم پکې لږه لږه یادېږي چې یوه جوړه جامې د تنګ ټکور مال راوړه تازه تازه ګلونه درې څلور مال راوړه بیا چې کله دا سندره بختیار خټک کمپوز کړله او هغه نو بیا د ساحل صاحب سما ملاقات وشو نو ما ته بیا ساحل صاحب چې ما ته پکې یوه کړی بله هم را یاده شوله چې رمی پکې تک سره لکه د اور مال راوړه نو دا دغه د غازی سیل چې په ځما ملاقات شو په خبرو کې نو هغه ماته ویل چې دا شاهین د ګلار بیگم نمخ کې شاهین بیگم ویلا او د ریډیو پاکستان نه ویلا او شاهین بیگم به د خبره جوړ یاداو خو چې کله په ونوي فلم کې ګلار بیگم ریکارډ کړل نو باجوړی چې لری شو په خبرو پکې شامل شو نو دلته وسو د دې را یو نیم سل دغه حواله ځکه ورکوم چې د طالب ولی محمد یو کتاب چاپ ته پته جن فنوبانی نو د هغه په ۱۹۳۰ کې دا کتاب چاپ شو نو د طالب ولی محمد په کتاب کې په پته جن کتاب کې چې په ۱۹۳۰ کې چاپ کړی دی او په ریډیو پاکستان کې پروت دی نو هغه چې دا سندره د سیدا چې لګم د پیښور ته کوم استور مال راوړه نو د دینه دا معلومیږي چې دا د طالب ولی محمد د ۱۹۳۰ کتاب نه هم مخکې دا سندره و
دا واشنگتن دی او تاسو دیو اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ
دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com
هیر یې نکړی
نو د دې تاسو سنتي کار کړی دی بیا خپل کتابونه کې دا ټول هیستوري دا ټول تاریخ مو سره بیان کړی دی کنه چې خلکو ته اندازو شي د پدې
ما کتاب کې خو لکه کتاب مې چاپ کړم دی او دا اوس مې کوم کتاب دا د لمبون او وزن دي کې شامل کړم دا ذکر مې پکې کړی دی چې آیا دا ما د څه ولي کله ما د دې نو اوریدل او پلان نه نیو اوریدل چې هغه دا د څه و دا مې کړی دی خو دغه دا لکه کتاب لازمه چاپ نه دی نور انټرویو کې چې زمونه څونه انټرویو یې غوښتل شوی دي نو دا هغه کې ما دا ټول په تفصیل څه ویلي دي چې دا د باجوړ و دا د باجوړ او د ګندل او د باجوړ سره دی سندري تعلق دی د دینه د خبر سره شته دی نه د بلې علاقې سره شته دی دا کو دغه دا کو ویلې شوی دا نو هم دا د باجوړ او د ګندل او تجارتی او رشتي په دغه باندې ځکه چې هغه وخت زمنګ تګ راتګ د باجوړو د کونړو نو موږ ته نیزیو دلته باجوړ خار تقریبا چې د تاریخ په والا باندې لزره کال مخکې امدا خار او آبادو دلته چې ما به سندره کوم چې لګین نو می بازار یاد کړی دی هغه وخت غټ غټ تجارتی خارونه کوم چې ما یاد کړی دی نو هغه دلته به کپڑے جوړېدلې دلته به څادرې جوړېدلې اوس چې په دې رزړو او په دې چرسده کې دا کم دغه دې دا کاریګر دي چې د رزړو د چرسدې کپڑا مشهور ده دا د باندې وړ خلک چې دې نه تللې دي دا هغه وجبا و دل دې نه ځکه لا چې هلته مشینرې نه او دغه سیواوي نو هغه وخت بدل دلته دې هغه لاسو اکړې جوړولې هغه د انګلیزان چې کوم ته وي هغه قومونه وسم د باجوړ کې شته دي دا چې کپڑے به جوړولې دا قومونه آباد دي ودانو کلی ته آباد دي نو زه په داوی سره ویم بل په دې کې یو غټه د داوی خبردار چې په دې کې فرحت په تبي تور د باجوړ ګولونه نو دې کې بنیادی خبردار چې فرحت د شلشم غندلې ته وي زمنګ خلکو باندې د شلشم غندلې په تبخو باندې سره کولې په کټ کټ به کړل سکینه دې په تبخې دی واچلې مالګې په واچلې نو هغه دا منګه په خپل باندې کړی په اور کوټوالې کې زما یا شي او زما
منګه کړی دې ششم په تبخې به واچول مالګې ته شي ششم تیل به پکې واچي کې به کړو
زما په ششم نو دا د دندو په سر مې کټلې کنه په تبخې باندې فرحت د شړشم غندلې ته وي د باجول چې کوم د باجول ګلونه مشهور دي دام د باجول ګلونه لکه نور نشته دي د باجول ګلونه شړشم مشهور دي باجول ګل چې دا شړشم دي نو هغه وخت به زمونږ د باجول زمکه ټول للمې وي نو د زمیدارو به لکه د دې زمکه د مکولو لپاره یو خپل هغه دغه داسې ایجاد کړی و چې یو کال به په ټول باجول باندې غنم وو زمونږ د باجول زمکه به درې فصله کول غنم شلشم او وربش نو یو کال به ټول باجول غنم وو بل وربش شلشم به پکې نه وو یو کال به ټول باجول وربش وي غنم او شلشم به پکې نه وو بل کال به ټول باجول غنم وو دا وربش او غنم به پکې وو دا به د زمیدار زمکه دمه کولې نو تاسو مکه د دې نه دمه کولې چې دا غنم لکه په پخوالي کې ډېر تیمالي او وربش په سیده کملي شړشم په سیده راغنه نور کم اخلي نو زمنګ د باجول شړشم مشهور او په شړشم په دی باندې مشهور چې دا ټول باجول به یو کال به ټول باجول شړشم نو ټول لکه بل دغه په تینه لکه اوس کو یو سړی سوال دا و کی چې د باجول په پنجاب په شړشم ډیر کیږي او بالکل ډیر بچیږي منګ منو په بل ثواب یو په بمندو کې ډیر کیږي خو د هغې سبب بل فصل ولاړي یوازې به شړشم نه وي خامخا جوار به موسوسوي غنم به موسوي وربشې به موسوي زمونږ د باجول شړشم په دې باندې مشهور شو چې په دې کښې دا به ټول شړشم وو ټول باجول بل فصل به اوسه نه وو نو په هغې وجه باندې د باجول ګلونه او فرحت نو فرحت د شړشم غندلې ته وایي او زمونږ دا دغه وچېره دا به په تپخي باندې د هغه وخت لکه چې کوم هغه لکه هغه ولوسي دغه و غربت وي او جرندې وي او دغه و نو دې خلکو به دا لکه زیات خوراک یې دا و زمونږ د باجول سم چې شړشم دغه کښې وشي نو ډېر ملګري داسې چې هغه وایي چې مونږ له به د شړشم استاک رالېږي نو دا یو په دې نورو پسې لږ مختلف دي او خواږم دي
دا خو ډېره ښه ښکلي یو تاریخي پس منظر او دا اورېدونکو سره په دې پروګرام کښې شعر کړو د سندرې په حوالې سره هم نو خلکو ته به دا لږ واضحه شوي نو نراب شو تاسو وایي چې او وخت را سره لګېږي دی چې تاسو نه سوا وګورو اول به در نه سوا وړو بیا خپلې خبرې نورې وړاندې بوزو بیا به ستاسو په ادبي ټولنه باندې لږې خبرې اترې وکړو ستاسو په دې کالم باندې هم لږې خبرې کوو خو غواړو چې اول در نه سوا وړو څه غزل یا څه نظم
نو زما مخې ته خو د حالاتو مې د ټولو دغه کړي دي او دا
بلکل بلکل څه کم تاسو سره شریک دی به خامخ دی هماغه در نه وړو
راغی د کوم درد کوم دیار سړی راغې د کوم درد کوم دیار سړی مال ورانوي کلی او ښار سړی او وخت مې کړه عادت داسې بلا په ښار وخت مې کړه عادت داسې بلا په ښار هره ورځ جوړي رانه د کار سړی او ګرځي نقاپوش وستې چړې تورې ګرځي نقاپوش وستې چړې تورې وژنې مې د سر او د دستار سړی او سپین مخ ته چې تور تربوزک ووهي سپین مخ ته چې تور تربوزک ووهي دا وي د رڼا ورځې شکمار سړی او چا ته کتاب وسپړم قلم ورکړم چا ته کتاب وسپړم قلم ورکړم هر ځای کښې ولاړ دی ټوپک مار سړی چا ته کتاب وسپړم قلم ورکړم هر ځای کښې ولاړ دی
ټوپکمار خو چا ته کتاب او قلم نه پرېږدي که نه ډېر ښه دغه ټوپکمار خو قلم او کتاب ته څوک نه پرېږدي که نه ښه جي
چا ته کتاب وسپړم قلم ورکړم هر ځای کښې ولاړ دی ټوپکمار سړی او سوی د اسپا آغاز د غار د خولې سوی د اسپا آغاز د غار د خولې اوس یې ننه باسي بیا په غار سړی سوی د اسپا آغاز د غار د خولې اوس یې ننه باسي بیا په غار سړی او هغه قام سره د ژبې سر وخوري اخري شعر دی ځي هغه قام سره د ژبې سر وخوري ورک چې په ژوند کښې شي فنکار سړی
ډېر ښه ډېر ښکلی ډېره زبردست
دا واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.com ټوئیټر @voa.
دغه چې جعفر خان جعفر صاحب شیوب نه هوډی خون کې مسر وخت لګیږي غوړو چې د نبه نور هم او تاسو څنګه یو بل نظم یا غزل هم تیار ساتي د نبه ورو خو را به شو دغه تاسو وایي چې تاسو دغه په پینځتیا کې خپل ادبي ټولنه شروع کړه دغه ادبي ټولنه هم دغه چې پینځتیا کې شروع کړم دغه یو روانه کده ته نور ادبي ټولنه هم شبل دا کنه د کوم مقصد لاندې مشروع کړو دغه ټولنه او د دې څه حل زلی وي
دی نو هغه کوم نه په من مخه خبره وکړه چې هغه کوم وخت چې موږ د تنظیم جوړاو نو لکه دلته یو پرسیدنت راو چې نوابیزم او خانیزم او ملکیزم وو تنظیمونه هیڅ دا نه پریښودل نو هغه موږ د دې ضرورت دا پېښ شو چې موږ ویل چې یاره دا تنظیم نه غیر شاعران لکه وو تنظیم نو هغه چې موږ په 1985 کې د دې بنیاد کې خورو ما او عبدالرشید خان رشید ما شاعران لکه وو او د دې عبدالرشید خان رشید زه به دا ویم چې موږ په دوه کسبه باندې ټولنه جوړه کړله د عبدالرشید خان رشید صدر شو د جرمن سیکرټری شو ما نو زمونږ ته پکې شاعران ناشته وو موږ چې کله تنظیم سازي کوله خو ځنې هغه شاعران د سیو چې څو دلته د پردو کوټو کې ناشو د خانانو نوابانو په کوټو کې ناشو او څو سرکاري د حکومت څو اولدارانو څو استادانو هغه د دام وزر پیش کو چې موږ او دې نو څو غستلې او په تنظیم کې به شامل شو نو بیا زما او د عبدالرشید خان رشید نه د آزاد څوک نه و چې هغه لکه او دې غستې د عبدالرشید خان رشید صدر شو د جرنل سیکرټری شو ما او هغه سبب بیا موږ ته مشکل هم پیښ شوې موږ به چې چرته تنظیم جو مشاوره کوله چرته موږ ته به سرکاري خلک یا میجر لیوی دا برا تاسو چاپیره ولاړو چې آی دا خلک ته ویو ځکه چې یو ناشنا شی او تنظیم ناشنا او څوک ساس بلد نو لکه خلکو به میسجونه پیغامونه رپورټونه وران دا کول نو هغه به چې زمونږ په مشاوره واوریدل زمونږ خبرې به واوریدل د مرګورو شاعری به واوریدل هغه به پیغام چې سرکار ته یا هغه د وخت چې کوم خان نواب هغه کوم کسان چې استاد را لګل نه غیته دی چې دا خلکو ته وای نه بس په خپل شاعری کې یو تکدې کې خو دا څه نشته غني چې هغه دې قوم د پاره یا د ولست د پاره یا د سباله ته نقصان وکړي نو په دې سره پر ورو په مزه باندې بیا زمنګ ته تنظیم دو واجول پښتو ادبي ټولنه د 1985 نه د 2007 پورې دا یو تنظیم وو وسو الله پاک پر کله شاعران هم ډیر شوی دي او ټولنه هم ډیر شوی دي نو تر څو ټولنه جوړ شوی دي په علاقه علاقه کې چې څنګه ډیر شوی دي نو شاعران هم ډیر دي او پر هني ظلم کوي کتابونه هم ډیر چاپ شوی دي رسالې هم چاپ کوي مرګري د مخکبه د باجوړه پورې من دغه اوس مرګري لری لری شي دا هغه نه شاعران لا غوړو نو رسایي او دغه زمنګ شوی دي چې اوس ولسو چې کوم سیاسي تنظیمونه دي یا سماجی تنظیمونه دي نو هغه هم پکې شرکت کوي هغه کوم خلکو به چې غرضي مخالفت کوي نو دا هغه خانانو نوابانو په وجو کې مشاوري کوي هغه غواړي چې را د دین خو لکه خو او امن پسنو ګټور خلک څنګه شته نو زمونږ سره د مطمئنۍ او چې را تاون کوي د حکومت نه مطمئنۍ حکومت په ذریعہ باندې تیرو شاعران لا زما خلصو څو دي شاعران د کتابونو هم چاپ شو نو لکه ورو هغه رڼا رااله او هغه سہولت هم جوړ شو پرې سم راغې نو د وخت ته ورو دوه سره سینسي دغه دغه کیږي نو شاعر تم سو او
رڼا تر سم سفر روان دي زه دام خو خبره چې خوشی ګون خو دې رڼا ان شاء الله بیا به ورته د علاقې او خلک د علم پرنام چې هغه شي منور شي د علاقې بنور هم روښانه شي نو د کالم په حواله تاسو کالم هم لیکي نو کالم څه د پښتو کالم څه مقام دی په د نورو کالمونو په مقابله کې د نورو ژبو په مقابله کې او څونه ازادي د ورته د لیکلو او آیا پښتانه لیکوالان کالم لیکران هم ډاډه لیکونه کولی شي او کنه د پښتو کالم ته په کوم نظر ګوري
جی زو پښتو د عالم په دغه باندې لکه بالکل نور لیکوالان هم خو داړه لیکلم کولای شي خو ځینې کالمونه خو داسې چې هغه خو به د اخبار د پالیسۍ د لاندې ځي که نه نو بیا خو د اخبار د پالیسۍ نه چې څه اخوا دې خوا شي هم نه کېږي خو زه چې زیات دغه پکې داسې دي چې ما چې کوم خپل کالمونه لیکلي دي نو ما چې څنګه زړه غوښتلي دي او لیکلي مې دي نو ما لا کسان چاپ شوي دي تر اوسه پورې پکې یو کالم داسې نه دی دغه شوی ګنې چې یار هغه یا چاپ شوی نه دی یا چې داسې څه لیکنې لري شوي دي ګنې چې دغه دي نو اخبار هم ښه آزاد دی او زیات دغه نو د ما به وحدت لیکل کول وحدت به دلته افغانانو کتو دلته چې کله بیا په 2007 کې دا حالات خراب شو د افغانان زیات او لکه هغه اخبار بد بیا نه راته اخبار بند شو نو ما هغه کالم چې کوم به ما دغه کوو نو هغه اوسو لیکوال مجله چې کوم نور البشر نوید دی چیپ ایډیټر نو هغه کې زما اوس مضمون نه چاپ کیږي زه هغې ته اوس ورکوم مضمون نه کله کله میاشتنۍ رساله ده او تقریبا چې د 1992 نه شروع ده نو دغه کالمونه ما د رسالې ته په مضمون بدل کړو
تاسو کلمونه زیاتره په کوم موضوعات باندې دا ادبي وي که نه دا سیاسي او نور معاشرتي
نو کالم خو په کرن ایشوز باندې لیکل کېږي نو کالم کې خو ادبي هم راځي او مذهبي هم پکې راځي او په حالاتو باندې هم راځي خو ما ډېر زیات دغه افغانستان ته ورکړی دی
هغه موضوعات تاسو ډېر نو را به شو دا وخت را سره بس لږ دي درې منټه را سره دي نورې خبرې هم په ډېرو موضوعات باندې کېدی چې خو وخت راته اجازه نه کړي غواړي چې په تلو تلو کې دنه څه واورو څه غزل څه نظم
نو زه به ته یو روماني دغه ووایم د غزلو
ټیک شه مهرباني شه
تاخیري به روماني کو کنه
ټیک شه بخښه رومان باندې خو جون دی کنه جون نه خو رومان نه شي ویسته
ځکه په سپرلي کې را سره نو یو ګل دا ځکه په سپرلي کې را سره نو یو ګل جانانه ستا د مخ په نمونه نو یو ګل او په خپل د موسم د تقاضو بادونو راوړو په خپل د موسم د تقاضو بادونو راوړو ورغلی خو سپرلي ته په جرګه نو یو ګل او دا ولې په ما ولګېد ازار د موسمونو دا ولې په ما ولګېد ازار د موسمونو وښتلې خو ما چرې په پومبه نو یو ګل او پوی نه یم چې سهار د کوم اسمان بادونو راوړل پوی نه یم چې سهار د کوم اسمان بادونو راوړو بیګا خو په چمن او په چینه نو یو ګل او ولاړو په پیرانو شنو څغونه ګنبتونه ولاړو په پیرانو شنو څغونه ګنبتونه شهید ته په غلبیل غلبیل سینه نو یو ګل او چاپیره رانه تاو د سروغنو انګړونه چاپیره رانه تاو د سروغنو انګړونه زما سره د یار په مخه خنه یو ګل او اخیری شعر دی چې جعفر ما ته ستا په نامه څنګه وی راوړې جعفر ما ته ستا په نامه څنګه وی راوړې نیولې یار د مینې په معنی نو یو ګل
جعفر خان جعفر صاحب په دغه خپلی غزل په دغه رومانی غزل باندې به د خپل پروګرام هم سرته ورسو ډېره مننه چې پروګرام کې را سره برخه واخیسته ډېر خوند وکړو ډېرې خوندورې خبرې وشي په کې انشاءالله که بیا هم داسې چې ادبي زهلي زلي وي نو تاسو بیا هم راغواړو ډېره مننه نن ورځ دپاره تاسو مونږ له ټایم راکړه مونږ سره مو دا خپل د جن هلې زلې جعفر خان جعفر صاحب خبرو نو خوندغه شي د شعرونو خوندغه شي انشاءالله به یوځای کیږي د پښتانه سوري محفل سره د نورو شاعرانو ادیبانو او دغه شان د ژبې خدمتګارانو سره زه نه هیڅ تاسو اجازه ته واړم ډېر ښکلي وختونه درته غواړم.